السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع له پامه غورځولې. دا په داسې حال کې ده چې پرون د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو میلیونونه افغان نجونې له لوړو زده کړو او دغه راز تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې دي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییزې سلامشورې ترسره کړي. ښاغلي متقی دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماتیکو استازولیو له سرپرستانو سره په غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، غونډه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه او اندونیزیا لوړپوړو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغانستان اکثره ګاونډیانو د طالبانو د واکمنۍ په نږدې دوه نیمو کلونو کې له دې هېواده د امنیت او مخدره موادو د قاچاق په ګډون د ځینو ګواښونو په وړاندې تل اندېښنې څرګندې کړي. سره له دې چې د سیمې اکثریت هېوادونو د طالبانو له حکومت سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي، خو تر اوسه د هغوی حکومت د نړۍ د نورو هېوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان ښځو او نجونو د تلپاتې ځواک ستاینه وکړه. د سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په 2023 کال کې له افغانستان سره د تعلیم په برخه کې د 50 کلونو لپاره د 9.5 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه وکړه. سفارت که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړې د لګول شوو محدودیتونو یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې متحده ایالات غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې ټول نجونې او هلکان د باکیفیت زده کړو له حق څخه برخمن کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستندویه صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي، چې څه باندې 60% یې نجونې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره یو ان او ډی سی وایي اوس وخت دی چې د افغانستان د خلکو چې له مختلفو بحرانونو سره مخامخ دي لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د دې ادارې مشر انوبا سود پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د کوکنارو له کار څخه د بزګرو د منع کولو، د اقلیم د بدلون او هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو اغیزې او هم د نشه یي توکو پراخ استعمال ټول د دې سبب شوي چې د افغانانو جدي اړتیاوې زیاتې شي. میرمن سود په یو ویډیو کې چې پر دې پاڼه یې خبره کړې د نورو ستونزو ترڅنګ ویلي چې د کوکنارو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال بندیز د دې سبب شوی چې بزګر د خپل عاید ډیره برخه له لاسه ورکړي، او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالۍ هم د بزګرو پر کرنیزو محصولاتو او مالدارۍ ډیره ناوړه اغیزه کړې ده. د غزې په خان یونس کې د ملګرو ملتونو د زده کړې یو مرکز چې زرګونو بې ځایه شوو پکې پناه اخیستې د اسرایل تر حملو لاندې راغلی، چې د دې مرکز د مسؤلینو په وینا ډیر تلفات یې اړولي دي. په غزا کې د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر دې مرکز د اسرایل له حملې وروسته په څو ودانیو کې اور لګېدلی او د دې ویره شته چې خلکو ته به درانه تلفات اوښتي وي. په غزا کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې اسرایلي ځواکونو پر خان یونس د بریدونو په جریان کې په غزا کې روغتونونو ته لارې او هم د جګړې له سیمو د خلکو د تېښتې لارې بندې کړي دي. د اسرایل پوځ ویلي چې په دغه برید کې په نښه شوی ځای د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګریزه ډله بولي یو مرکز و. خان یونس چې په دې وروستیو کې پرې د اسرایل پوځ بریدونه زیات کړي، د غزې د مرکز جنوب ته په 25 کیلومترۍ کې پروت دی. د اوکراین د استخباراتو مرکزی اداره وایي په دې اړه کره معلومات نه لري چې د روسیې په لویدلې الوتکه کې څوک سپاره وو. د راپورونو له مخې د روسیې یوه پوځي الوتکه پرون چهارشنبه اوکراین پورې ته څیرمه بلوګراد سیمه کې راوغورځېده او سپاره ټول کسان پکې ووژل شول. او ټاکل شوي چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډله سبا جمعه له نیپال سره لوبه وکړي. دغه لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې له پاکستان او نیوزیلند سره لوبې کړي چې دواړه بایللې دي. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره نړیوال جام د 13 جنوري په 19 جنوبي افریقا کې پیل شوی او 14 ټیمونو پکې ګډون کړی دی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام اوري چې تر ډیره ادبي او فرهنګي مسلو ته ځانګړی شوی دی. دا پروګرام درته ورسته احمد شیبر وړاندې کوي، خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع لپاره غورځولې. دغه سازمان یو لوړپوړی غړی ویلي افغانستان کې ورځ تر بل نجونې او میرمنې د حاکم حکومت لخوا ځپل کیږي، او دغه نیوکه داسې محل کیږي چې پروند تعلیم نړیوال ورځ ولمانځل شو. یو شمیر نجونې هم دغه وضعیت دوام ډیر نه هلي کړي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو.
د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون چهارشنبه د جنوري له 24 سره برابر و، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار وویل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو فشارونه دوام لري، خو نړیوالو هم د افغان ښځو له مسلې ځان شاته کړی دی. هغې دا خبره بیګانه وخت ازادي راډیو ته وکړه او ویل
There's absolutely nothing to celebrate in Afghanistan.
It's not a moment to celebrate in Afghanistan. Ki di dasta pinari wala uraz wal mantashi. Haqiqat ki tola nari bayad da sharam ehsas ukri. Zakazani dasta mahal shata kare. Che da yo he wa tola njune uzwani khazi la miyashta o kalun ura hisi la zda kri lari padi shi widi. Po tola ki da taliban ula khwa da khazo njuno da zapulu patras ki da gha iqdam ham taro sa amali shawai au la pasi prak shawai.
هدر باران دارنګ وویل چې طالبانو د دا ډول اقداماتو په وړاندې د نړیوالو غبرګون په نلیوالتیا او خپل حالت د چارو په پریښودو پورې محدود هيږي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو تر اوسه د ښځو پر زده کړې د لګول شو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولې، او هم د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان به کله ټول ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو پرون چهارشنبې په کابل کې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په افغانستان کې د زده کړې د بهیر د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې، خو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د نجونو او ښځو د زده کړې موضوع هېڅ مطرح نه شوه. دغه ګونګ حالت هم ډیر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. منیجه الکوزی چې وخت د طالبانو د رسیدو په مهال په لسم ټولګي کې ووایي نه پوهیږي کله به هم خپل نیمګړې زده کړې بشپړې کړي کنه.
از اینکه مدت دو نیم سال می شود که مکتب برای ما
تا چې دو نیم کال کېږي چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوی، دا ډېره دردونکې ده. تر ټولو بده خو لا دا ده چې موږ د ژوند له هدفونو لرې پاتې شوي یو. زما په څیر په زرګونو نور نجونې هم له زده کړې او خپلو هدفونو لرې پاتې شوي دي. نور د دغه وضعیت زغمل ډېر سخت دی. د یلدا نیکزاد په نوم یوه بل نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال په یولسم ټولګي کې ووایي که طالبان هر ډول یونیفورم یا جامې ټاکي، دوی ورسره ستونزه نه لري، خو د ښوونځي ورد بیرته ورته پرانیزي. پرون چهارشنبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هم یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه وکړه. ویل چې تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی، او ټول نجونې هلکان ښځې او سړي باید له دغه اساسي حق څخه برخمن وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې دي چې څه باندې 65% نجونې دي. د نجونو پر زده کړې د طالبانو د بندیز له دوام سره به د هغو نجونو شمیر لا زیات شي چې له زده کړو محرومیږي، ځکه تر شپږم ټولګي پورې زده کړې د نجونو لپاره وروستی حد دی، او له هغې وروسته دوی په کور کېنول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیانو ځینې بندیزونه لګولي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې داسې څه امر نه دی شوی. نور لا بده سپوږمۍ نه اورو.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمادیزې اعلامیې په خپرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینی بندیزونه لګولی دي. په دې اعلامیه کې چې د خپرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده ویل شوي چې د نارینه وګیرې دې له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغسې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضې دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لرې کول هم د دې اعلامیې د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپلې ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلي او د مورزینو کار بللی، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي
ځینې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هماغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ګیره ونخرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وایي چې له امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او مخته لاړه شي. موږ ته یې دا توصیه کړې چې که تاسو ګیره وخرئ، پر سرلیکې واچوئ، ویښتو ته سټایل ورکوئ، نو تاسو کفارو ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هیڅ توپیر نه لرئ.
یو بل سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
که دا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورا لوی اغیز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 500 کم شي او موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل
داسې نه ده، هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپله پوهیږو چې ګیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه او خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د جنوري 25مه پروسه کې د ازادي رادیو د خبريالې آلسو کورماشو یو د توقيف سل ورځې پوره شو. نو موړی چې د روسیې په یو زندان کې ساتل کیږي وایي د غیر عادلانه توقيف سل ورځې پوره کیږي، خو دغه وضعیت په سختۍ زغملی. روسیه تر اوسه له دغه خبريالې سره د لیدو او له هغې سره د مشورې لپاره د امریکا درې غوښتنې رد کړي. جزئیات له نوریاس نوریاو.
د ازادي رادیو خبرياله آلسو کورماشو وا چې د روسیې په کازان ښار کې په یو توقيف کې ساتل کیږي وای په ټول ژوند کې خلکو ورته ورونه پرانستي او وروسته د ورونو پرانستل پایل کړل. لومړی د خپل ماشومان او نور نږدې خپلوانو پر مخ او وروسته هم د نورو هغو لپاره چې د دې مرستې او ملاتړ ته اړتیا درلوده. میرمن کورماشو یو واچ د توقيف په دې موده کې د خپل کورنۍ ملګرو همکارانو او نور خلکو له خوا لیکونه ترلاسه کړي وای که دغه لیکونه نه وای نو یقینا چې ژوند به دلته ډیر سخت وو. د آزاد اروپا آزادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای ان یو ورځ هم په غیر عادلانه توګه د زندان تر شا ساتل کېدل یو تراژیدي ده، خو دا چې په ناحق یو امریکایي تبه د سلو ورځو لپاره د روسیې په یو زندان کې ساتل کېږي دا د قهر وړ ده. کورماشه یو چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې نیول شوی، لومړی په دې تورن شوی و چې د روسیې حکومت دی و بهرني ایجنټ په توګه د سپ لپاره غوښتنه نه ده وړاندې کړې او دوه میاشتې وروسته د روسیې د پاوز په اړه د درواغو په خپرولو تورن شو. د ازادي راډیو د راپور له مخې د لومړي مورد لپاره په روسیې کې تر 5 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوی او په دوهم مورد کې هم تر 10 کلونو پورې.
په خپل کورماشي او ازادي راډیو دغه تورونه رد کړی او ویل دي چې موسکو نو موري ته د خبريالۍ د کار په خاطر سزا ورکوي. میرمن کورماشي وا چې د امریکا او روسي دوه ګونی تابعیت لري تر اوسه ورته اجازه نه ده ورکړل شوې چې مشورتي خدمتونه تر لاسه کړي. په دې اړه د امریکا درې غوښتنې روسي رد کړې دي. د ازادي راډیو عمومي رئیس ښاغلی کپوسو ویل روسیه باید نوموړي له قیدو شرط پرته سمدستي آزاده کړي. هغه هیله وښوده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ژر تر ژره د میرمن کورماشیو ونیول غیر قانوني وبولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر د جنوري په 14مه ویلي وو چې متحدو ایالتونو د میرمن کورماشیو قضیې ته ډیر پام اړولی. د هغې په خبره دوی د دغې قضیې د ټولو اړخونو په اړه معلومات راټولوي، د حقایقو ارزونه کوي او قانون څیړي تر څو پر اساس یې وکولی شي یوه سمه پرېکړه وکړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي له وچکالۍ سر ټکوي. دوی وایي چې وچکالۍ کډې کولو ته اړ کړي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
اقلیمی بدلون د افغانستان په جنوب کې د خلکو پر ژوند ژوري او ناوړه اغېزې کړي. د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي د وچکالۍ له وجې خپلې مینې پرېښي او ځینې نورې بیا غوټي سره تړي څو له خپلې سیمې کوچ وکړي. وچکالۍ د اقلیمي بدلون فایله ده. د افغانستان د جنوب په ګډون ګڼ نور ولایتونه یې هم زیانمن کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي شاولي وایي
په تکلیف دغه نه په تکلیف چې ودغه دغه ته وس په لاړ شي کړي جنوب رښتنه خو مې دغه زاګي ګور دغه پنځه شپږ وجرې به مځکه ده. په دغه وجرې به مځکه موږ اویا مانه غنم ځینې وخت دغه وچکالۍ خو په هغه وخت کې چې اوبه وې دوه انچه درې انچه دغه ځاګې سما پنځه خورواره مې اخیستې شپږ خورواره مې اخیستې اته خورواره مې اخیستې شل مې اخیستې اوس سره کې هم د پنځه اویا منه پنځه اویا منه نه چېشتې.
د هلمند د شاوخوا واتیا سلنه اوسیدونکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري خړوبېږي چې اوس مهال وچکالۍ له ګڼو کسانو اخیستې دي او ځینې پاتې کسان یوازې شپې او ورځې سبا کوي. د افغانستان په جنوب کې بزګران اقلیمي بدلون دومره زیانمن کړي چې پخوا په دغه ولایتونو کې پر شل متره برمې اوبه کولې خو اوس یې پر یو سلو شل او یا هم پر یو سلو پنځوس په ډېر کم وخت کې بزګران اوبه پیدا کوي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې بندونه دې ورته جوړ کړي او دې ته اوبه مهار کړي.
موږ دغه غواړو چې دغه د فرحات بند چې راته وتړه چې خوښه ده موږ اوبه پیدا کړو. موږ نوزاد منطقه ټوله خرابه ده خاده نه اوبه وسم څه شی هم بیا نه دا د شاوخوا ګرده کنډوډې سوي دي خا چې اوس اوبه وای استی و جوړیدل بهر از مشکارونه سم وو دغه د فرحات بند چې موږ ته وتړه سي ډیر خوشاله
نو موږ دا غواړو چې موږ د فرحات 15 وتړي کدا 15 ور نه تړه سي نو ټول ولسوالي به سکوت سي ولاړه به سي بار به سي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې اکثره هغه سندونه نهرونه او ویالي وچ سي او یا یو بک می سي چې په خو به خلګو د تشاک او کرن لپاره ترې ګټه اخیستله. د اوبو متخصصان وای افغانستان لا هم د ځمکې سره کافی اوبه لري خدای چې سمینه مدیریت کیږي خلک او ځمکې له تندې سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دواویشت یولس سلرویشت یوسل اتصدیر
ازادي راديو سلرویشت ساعته
اوریدونکو د دې پروگرام خبري ټولګه همدوم را و اوس هم راځو د ازادي راديوي مجلې پروگرام ته چې احمد شیبر چمتو کړی
ازادي راديوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکو تا
طالبانو په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د ده د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان په اړه شهیدلی یو.
دا د نثر او د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ښکاري.
شعر لرو
او مخولې ارزوګانې نیمې لوڅې نه په کور ایسارې دلی نه وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د زرغونې انا مقبره جوړې شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار چې پیژنده کېږم په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پروژه سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې له کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شاخ او نوم نه خپرېږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېرونی په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. لننه نږدې دېرش لسیزې مخکې لا ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1983 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلادیش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان درشتی د قتل فتوا ورکړه او د ده د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یوه امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنی شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو ترڅنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې ده د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخ استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویی ریالیزم دی، پیشه اوسنۍ دی او حتی د پیل پیشه داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپل رشدي په یوه مرکې کې ویلی وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطاني آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو 1900 کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه هم دا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحد ایالتونو کې یوه کس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بله ورځې په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطاني آیات ډېر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو معنا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خو د شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډیر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په ټول وتلو کفر ته وځي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې
علامه اقبال لاهوری په یو بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر او جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهری معنا له مخې که چیرته یو څوک د یو عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ور زیات نه شول، زده څه دي بیرته تکرار کړل. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډیره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا و نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې و او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تیره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې در سره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانو یې له کتاب پلورنځي او ګودامونو تر 50,000 بیلابیل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته یې د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډیره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لورې د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونه خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه ورسره خبرې کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده. زما په د کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیه باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو له لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وایي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه ده لوستې او ښایي یوازې د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی چې لږ تر لږه په درې خبرو شوي کتابونو یې بندیز لګیدلی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري د یو شمېر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمېر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس
د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطره کتابداریو ته دا ویل کتابخانو ته چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځي او ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړي ده چې وای د لنګواله په وخت به مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لا سوبشي وحل وګوره. بیا ووایا چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منست راغلی وي چې څوک خوان پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظومه سر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه زمي له استاد درویش تورانی سره شخې دلی او لمړی د دې خبري وضاحت ترې غوښته چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوه.
شاعر دې د څه منصوبه نه جوړي. شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ځین په مختلف خانو کې پراته دي، بس دا غوسه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربانی نال رامازلی جه سوک الهام ورته وای او سوک سور ته وای. نو او خیال لاسه یو هر خیال چې راځي اول ور راسي خام شکل کې اسی بس خسر پی او یو را غوندي او رو رو بیا یو خبر ورسره نشلی بیا بل خبر ورسره نشلی بیا بل نشلی دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلی دا هم دغه سم ځین دی خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تیرې دي او اوس بیا دغه شکل یو واخلی او بس ورته کښېنستم بلې کورو مې دا وکړی. دا
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځنګړې سوی ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه دی راخستی؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخ ته د ستونزې د مشکلات او د چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزروم دغه دی. انسان چې تر دې ځای راغلی دی هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختمی بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاکي تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خوري شي بیا. نو دلته چې دی کنه دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او د مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د په انګریزي کې سترګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي، یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
زه دا هم کنه دا مثالی ټولنه چې راشي انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستون زینو دی برکت کی نو اوس ته ګورم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانہ چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسیدل او دا به یو بل شکل اخلي. هغه ډیموکراسۍ کې دا حکومت د ولس او ولس څوک شنولې دي، هغه څه غوښتنې لري او هغه غوښتنې ډېرې زیاتې او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کړي که نه نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پاله وړي، هغو چې دی کښېنولی دي که دغه راسې که نه هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسله سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دي خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا په انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه چې هغه کې مستونزې نه وي او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه، مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تېرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال ده یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مخ، شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي. شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطون څه راواخلي که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی او اوس ما دغه تصور دی کله چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د ویده ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالۍ ده، په خوشحالۍ باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه، هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه، چې دغه چې خلک ګوري په هغه وخت نو د تیاتر و د خلکو چې دا خپل کوم په ذهن کې دا تشویشات دی، دا غم دی، دا درد دی، او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه رالړزېږي 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 د دې چې انسان وژړي که نه. نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک د تیاتر څه راووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي، ما کوم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي، ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا دی خوشحیي که نه، او دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي که نه، نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا هغه د بل غم یې که نه چې د تې ګوري. نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یو دا خوف ورسره چې ما سره سي نه چې دا وشي که نه. نو بهرحال دا یو لویې فلسفیانه خبرې دي که نه، په دا خو موږ پوهېږو نه، بس موږ دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا د انسان بره تک چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه، مشکلات نه انسان بدرېږي.
ښه، مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کېږي، په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په 10,000 مصرو کې بیان کړي دي، دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولی دی؟
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته، خو دا ما دغه شده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلی بیلی کسی دی پا خپل زی بچه دایوه کسا ہوئا ہے لکه غزل کې شعرونه بیتونه نو غلس بیت ته یو بیت پکې وایم بس نو بس باندې کې بس دا یو متن کافی دی کنه او نظم بس سر تر پایه وای هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دی هغه لوی د سره ته شو کوي تر پایه به وای دا بس دا یو کیسه ده دا د انساني چې دا کوم غمیزه ده دا هغه زمانه سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو ننداری دی یو څو سینونه دی کنه هر کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس او دا زی دی وکاتی ابل بلړ یا به چې وکاتی کنه نو دا چونکه دا لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دنونو دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه شپړ لپسې کې دا نو د ټول انسان د براتک حماسه ده
سو ابل تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزوي دي دا دونو څنګه مرمرونه راوړې دي او دا دونو ډبرې راوړې دي خو څه دا هڅه ده دا خوش دي استعمال کړه چې موږ ته استعمال کړه دا زوی به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بچا به کې وسی رابل به کې وسی رتا څه دا کیسې کټارې سره د خپلې دي نو دا هم یو سوال کې دی شو دا غس او دا غا چې کوم هغه استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی کنه اوس دا چې دا شاعري یو بیله دنیا ده او نثر یو بیله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه نو او هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه دغه ویل سم کنه چې د تاج محل جوړولو خو ډېر معماران به خوبونه لیدلي کنه خو هغه د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش کوي کنه چې تار شی په تاج محل سره تاج محل سوی نه دی خو بیا هم شش محلات جوړ شوي دي په هغه کې شش ډبرې لګېدلې دي نور شیان لګېدلې دي نو زه دا وایم کنه چې دغه د نثر او د نظم دا خبرې بیل کیسې دي کنه بس شاعر شاعر دی هغه ته خبر راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شو دغه شکل په قصې دي
نو دغه شکل یا بڼې په یو بل پرتنه ځین ته رااله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دی لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره او بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه به څنګه ورته خپل کړله
کب دا د جمهور تاسو دغه ویل سو چې دا څنګه زموږ د زین چې د شاعر زین دي کنه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیک سپراتی دي دا د معرام یو نوې شی ورنه وته لیدل کنه نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه هغه چې یو شی زیږي کنه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري او زه خپل کار وکړي کنه نو زما په ذهن کې هم ظاهر چې مورا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نور شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته مورا هم شته خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخی و نصر ته نږدې دی لکه د نصر جملې دا چې ما چې لیکلي دا چې ته وای نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخی نصر د نصر جملو ته نږدې دی دا چې وسته وای په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او استعارات او اشان چې په شاعري کې دا ټول صدا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف ب نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دوی داستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان دریادرخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د مونږ تللی ما به خار ښکارې
تر کومه ده چې ما د کتاب ولوستې دلته زما ورستې پښتنه ده چې تاسو په خپل کتاب کې ل ادم نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله تاسو د ورستې نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي او ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د لوټکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله. ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیانو د شعر د مختلف قسمونو دي، دا څه ارزښت لري؟ دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومېډي وکړه، دا څه ارزښت لري؟ دا چې دنیا ته ډراما رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري. دا د انسان په خټه اخښلی دي، انسان تخلیقي، انسان ته چا دا نه دی ویلي، انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دا شعر دا د ته په خمیر اخښلی دی. او دا یو وای چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وای، یو هغه چې دغه دومره ډیر نه دا شی په دا په خمیر کې، لیکن دا چې اوریا دا اوریدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې دا ارزښت دی، نو دا ارزښت دا ټول شعر چې د ادم اولاد چې راغلی دی ځمکې ته دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی. نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ هم په نظر دی ته کتلای شو، دا خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار تر رسیدلی دی کنه دی رسید بنیادی شاید هغه دی هغه استیتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتی قدر چې ورته وایه، هغه پکستا کنسته چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شیان باندې خبره کوي چې اول دی لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا د تلی چې په دې کې استیتیک پلیجر چورته وای، هغه جمالیاتی هیز چورته وای، خون چورته وای، هغه څومره دی دا نو بیا یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلې دی، یو معیار دا دی. دویم دا چې بیا موږ تاسو از موږ کار کتون کې چې دی هغه پر دې باندې باسونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شی ستا په دې کې لږ دی، په دې کې زیات دی. نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دا عادت، شاعر په دې شیانو ډیر نه پوهیږي. ما چاته ول ما دا شاعری داسې د کړې د لکه د سایکل چې څوک چلایي، یو ماشوم سایکل چلی هغه په دې نه پوهیږي چې دا زول نه گزارې شي، دا بل چروان کې دی ول گزارې شي، دا توازن دا واه په دې نه پوهیږي، خو بس دا چلول دی، چلایي چلایي دا پریکټس ته د دې قابل کړې دي چې دا چلول شي. موږ هم بس دا شاعری دا عاشقو کنه سایکل دی چلوې، اوس دا نور کیسه چې دی هغه بیا چې په دا خبرو پوهیږي هغه بیا نور خلک دي. نو دا نور خلک کې تاسو مرزینو
له استاد درویش تورانی سره مود احمد شاه زمي مرکه اوریده.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایشت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو. دا شعر د دوی په شخ کې سره اور.
اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی پدې منس کې د ازمیخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی پدې منس کې د ازمیخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړې شګی د محال
د منګوټي د غړې شګي د عجل د پریختو ګوتو شمیرلی د عجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور د لارو د خپو تناکی د باور د لارو د خپو تناکی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ويرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلندې ورکړې د لاسو مرغلري چاخرلې چال خاورو ټولولې دلندې ورکړې د لاسو مرغلري چاخرلې چال خاورو ټولولې د غرزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړې د غرزنګ له هډوکو ماتو قرار ستلے ہر سکون د خوزیدو پاپئی نیولی تور مخام دل مر دلوی چراغ تور مخام دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستور ملغلرو رنولی تور مخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقا براندې غړلې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو د کولې نو اسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو اسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی اسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی چپدی کی خپل واقعی انسان ته ویل چپدی کی خپل واقعی انسان ته ویل چپدی کی خپل واقعی انسان ته ویل زا آزادی چپکوما مخسلی زا آزادی چپکوما مخا زغلی
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اتل هیلی کتاب کې چاپ شوی دی.
دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون لارې خلک اخیستلی شي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونی چاري د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شو. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست لرغونی کلا د بیا رغونی چاري په هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې دا احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د 3 میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی شو کتنې محلات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټنه وکړل د غزې د جوړو لپاره چې دا ولې پر دغسې یو حالت پاته سوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې د دغسې یو خو دا کار بیرته درېدلی وو نو دغه لپاره د امیر بلین صاحب حب الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا و چې د غزې چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې مستوی چې تاسو دلې کړی نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یې خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک کوم ساته هم وايي باید کوم ساتم کوم کنه کړي دی پر غول کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویل چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه مې د عبیدو ټاکلي دي ورته چې په څوک نه راتیږي که چا کړی وي نو هغه د دې څخلاصې دی نه هغه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو. نو په هم کې زموږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی. سړي د یو سړي حق دی غصبي دا د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د یو مشترک هویت او تاریخ دی او بر ملک مشترک شتمنۍ ده. باید د دې نه سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راسکیږي هغه ځای دی غصبي. نو دې لپاره کلک هوډ لرو ان شاء الله جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي زایونو ته ځان نه کوي خپلای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار وسیدونکو د تاریخي عبادتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبادتې ورغول سي.
زمانم پیدا ګول دی ورو د تاریخي عبادتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه د ازمر تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان نیکه احمدشاه بابا نازوانه کوم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی هکې اولیت هم باید ته ورکو وسی چې دا ورغول سي ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزه بلل کیږي د 1204 بیا او 1216 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلون رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوری حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې اجمنه کړې و خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چاري وزندې دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د زرغونی انا مقبره به د درې میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونی انا د وخت د کیسه مشهور ده چې وای په 1204 ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغه سره د کندهار شار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په وند کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی ل شار دی والونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی هغه افغانان چې ل دی والونه او خندقونه د باندې شون کوي هغه په څرنګل دشمن ساتي. بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله بیا د خندقونه او دیوالونه ودان نشو. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وزه احمد شبر لتا سو اجازه اخلم شدی.